امریکا غږ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا
السلام علیکم در نوریدونکو په دې هیله چې روغ جوړ به ځان زرانا یوسف سیم تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه زموږ سهارنۍ خبری خبرونه اوري در نوریدونکو په خبرونه کې بووري افغانستان د لومړي ځل لپاره بزګرانو ته د سلام مشورې ورکولو لپاره د کرنې د مختصینو مرکز افتتاح کړی دی او د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر ویلي دی چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوان ډاډ ورکړی دی چې واشنگټن انقرې ته د فت الله ګولن د سپارلو په مسلې باندې غور کوي. درنو اوریدونکو په دې حقله رپورټونه د خبرونو نروستاوري اوس خبرونه چې زموږ همکار خلیل خانی درته وړاندې کوي.
السلام علیکم. د امریکا متحده ایالات وایي د پاکستان د هڅو ورکلای کوي چې د افغانستان د جګړې لپاره سیاسي حل د لپاره لاره ترویجوي. متحده ایالاتو دا خبره یې ورځ وروسته لاغه وکړه چې د پاکستان صدر اعظم عمران خان اعلان وکړ چې هیواد د دوشنبې په ورځ د واشنگټن او افغان طالبانو ترمنځ د مذاکراتو د بل راوند لپاره ترتیبات کړي دي. شاغری خان وویل اسلام آباد د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد او د طالبانو د استازو ترمنځ د خبرو کوربه به وي. عمران خان ویلي دي چې دوی ونې مخکې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي سره په کتنه کې شاغری خلیلزاد په رسمي توګه له اسلام آباد وغوښتل چې دا امریکا او افغان طالبانو ترمنځ د خبرو لپاره خپل ټول امکاناتونه کار واخلي. د پاکستان پوځ ویل دي چې د افغانستان سره د هیواد د 1400 کیلومتر اوږد سره د کټارو لګولو کار د دسمبر 2019 تر پایه پورې به بشپړ شي. د پاکستان د پوځ ویاند آصف غفور د شنبې په ورځ په خپل ټویټر باندې د کټارو د لګولو د کار یو ویډیو هم خپره کړې ده او لیکلي دي چې د کټارو لګول د افغانستان او پاکستان د سوله خوښونکو خلکو په ګټه دی او دا کار د تراګرو د تګ راتګ مخه نیسي. شغل غفور لیکلي دي چې د افغانستان او پاکستان په سره د کټارو او د څارنې پوستو جوړولو کار روان دی. 1400 کیلومتره اوږدې پولې د پاره 1340 سردی پوسټل جمله نه 203 د چوری سی وی دی او په 1200 کیلومتر سردی سیمه چې لمړیتوب غړن کیږي 1202 کیلومتر کټارو کار بشپړ شوی دی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان محمد فیصل هم ویل دی چې د کټارو د لګولو هدف د تراګری او د نشوي توکو د کاچاغ مخنیول دی. د پاکستان لوري په ډیورن کرښه د کټارو د لګولو کار لپاره راځي. د افغانستان حکومت څو ځلې په دې کار انتقاد کړی دی او افغان مقامات ویل دي چې دا ډول کټارې لګول د پولي فوجدو کې پرتې قبیلې او کورنۍ سره جلا کوي. د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ ویل دي چې دا ډېر په زړه پورې کار دی چې یو فدرالي محکمې قاضي د اوباما روغتیايي پروګرام غیر قانوني اعلان کړ. ټرمپ دا څرګندونه په سپینې ماڼۍ کې د نوي کار په مناسبت یوې غونډې ته وکړې چې د کانګرس غړو هم پکې ګډون کړی و.
I believe we're going to get
زه باور لرم چې موږ به ډیره ښه روغتیايي بیمه ولرو. په تیرو څلورو ساعتونو کې ډیر غټ کار شوی دی. زه زیات شمیر دیموکراتان ملګری هم لرم. موږ به د روغتیايي و ډیره عالی بیمه جوړ کړو. دا کار به کیږي.
ټرمپ وایي چې نوی کال به ډیر خوندور وي او د اوباما روغتیايي بیمه په بندولو سره به دوی بل غوره پروګرام هم ولري. د ترکیه د بهرنیو چارو وزیر وای ولسمشر ډونالډ ټرمپ خپل ترک سیال رجب طیب اردوغان ته ویل دی چې واشنگټن انقرې ته د ترکیه د حکومت د مخالف دینی عالم فتح الله ګولان د سپارلو په طرحې کار کوي. ګولان چې نږدې 200 راسي په امریکا کې اوسېږي په 2014 کال کې د ناکامې کودتا په پلانولو تورن دی. د ترکیه د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوش اوتلو د یک شنبه پر ورځ ویل ټرمپ له اردوغان سره د ژمنه نږدې دوی اونۍ مخکې په ارجنټاین کې د جیشل یا صنعتي هیوادونو په سرمشریزه کې کړې وه. سپینې ماڼۍ د امریکا د بهرنیو چارو یا د عدلیې وزارتونو د چاوش اوتلو د دې ادعا په اړه تر اوسه څه نه دي ویلي. ګولن د ترکیه د حکومت پر ضد د 2014 کال د جولای میاشتې په ناکامې کودتا کې د لاس لرلو تورونه رد کړي دي. پاکستان په تیرو څلورو کلونو کې 45 کسان چې په ټروریزم یې تورن وو اعدام کړي دي. د اسلام آباد د امریکا غږ د خبریال ایاز ګل رپورټ خلاصه به زموږ همکار تاسو ته دروړي.
پوځ دغه جزئیات په داسې حال کې خبر کړي دي چې پاکستان د 2014 کال د دسمبر میاشتې د هغې ډلې وژنې کلیزه لمانځي چې پکې 150 کسان چې زیاتره د ښوونځي ماشومان وو ووژل شول. دغه پیښه په پېښور کې د پوځ تر ادارې لاندې په یو ښوونځي کې شوې وه. دې برید حکومت په غوسه کړ او پارلمان یې دې ته وهڅاوه چې پوځ ته اجازه ورکړي چې هغه ملکي کسان په نظامی محاکمو کې محاکمه کړي چې له ترهګر ډلو سره تړلي وي او د دین په نامه تاوتریخوالی پاروي. د هغه وخت راهیسې پوځ د ملکي حکومت څخه 912 قضیې ترلاسه کړي او د 1546 کسانو محاکمې یې پای ته رسولی دي.
د افغانستان د فوټبال د ملي لوبډلې په خواني مسوله وايي هغه اسناد او شواهد د افغانستان لوی څرنوالي د سپارل دي چې د فوټبالرانو نجونو زورونه ښکار کوي. د افغانستان د نجونو فوټبال لوبډلې په خواني مسوله خالد پوپل هغه ویډیوګانې لوی څرنوالي ته سپارل دي چې د هغه په وینا د نجونو د فوټبال لوبغاړو جنسي زورول پکښې لبره ښکاري. مېرمن پوپل د یک شنبه په ورځ لازادي رادیو سره خبري کولې او ویل چې دا ویډیوګانې د زینو زوروونکو او د فوټبال فدراسیون د رئیس کریم الدین کریم د جنسي زورولو دي چې په اردن او کابل کې سب سي دي. دا خبرونه شتاس د امریکا جغ د واشنگتن د سټوډیو څخه ورغدل.
خبرونه مو اوریدل. پام وکړئ د خبرونه لومړی رپورت ته. د 1998 لمریز کال د ولسمشرۍ د ټاکنو لپاره د نوماندانو نوملیکنې ته یوازې 15 ورځې پاتې دي. امریکا غږ آشنا رادیو خبريال اکرام شینواری په دې حقله رپورت را لېږلی.
په داسې حال کې چې د 1998 لمریز کال د جمهور ریاست د ټاکنو لپاره د نوماندانو نوملیکنې ته یوازې 15 ورځې پاتې، لا هم ډیرو سیاسي ګوندونو په دغو ټاکنو کې د خپل نوماند درولو او یا هم د کوبل نوماند څخه د ملاتړ په اړه پریکړې نه دي کړې. تر اوسه جمهور رئیس محمد اشرف غنی، هندوستان کې د افغانستان پخوانی سفیر شهید محمد عبدالی پرته لا هیڅ یو بل نوماند په دغو ټاکنو کې درېدلو اعلان نه دی کړی. قسم په سیمه ییزو رسنیو کې د جمهور ریاست پر روان ټاکنو کې د اجرایه رئیس عبدالله عبدالله، د ملي امنیت د شورا د پخوانی سلاکار محمد علی پتمر او د ملي امنیت د پخوانی رئیس رحمت الله نبیل د احتمالي نوماندانو په توګه یادونه کیږي، خو لا دغو احتمالي نوماندانو په رسمي ډول د راپورونه نه دي تایید کړي. د حکمتیار په مشرۍ اسلامي حزب هم وایي چې لا تر اوسه پر روان ټاکنو کې د ودرېدلو او یا هم د کوم نوماند څخه د ملاتړ په اړه وروستۍ پریکړه نه ده کړې. د اسلامي حزب مشر ګلبدین حکمتیار د یک شنبه په ورځ کابل کې خبریالانو ته ویل چې دا حزب به د هیڅ هغه نوماند څخه ملاتړ ونه کړي چې په ټاکنیز ټکټ کې د اجرایه ریاست تشکیلاتو ته زیان ورکړ شوی وي.
تقریبا ټول نوماندان موږ ته راغلي همدا غوښتنه کړې. زموږ ځواب دا و چې دلته موږ د سیاسي ګوندونو یوه مجموعه لرو. د انتخاباتو په ارتباط مو ګډ دریځ غوره کړ. د جمهوري ریاست د انتخاباتو په ارتباط هم غواړو چې موقف مو یو وي. له اون هم کار پیل کړ و د شو ګوندونو ته مرسل. څوک چې راځي زموږ له دې مجموعې سره یو ځای کېږي بلا قید و شرط اهلا وسهلا. خدا مطالبه بنه کی چې هغه ځان مخکې نه کاندید کړی دا اوس له موږ غواړي چې فقط دغه ملاتړ حمایت اعلان کړو. نه، دغه مجموعي او دغه مشرتابه شورا چې په چا باندې لاس کښې شو د جمهوري ریاست د نوماند په توګه یا د اولو دوم معاون په توګه ټول به یې منو.
حکمتیار ویل د ودیش ګوندونو مجموعې تر څنګ د 13 نورو ګوندونو او خپلواک سیاسي شخصیتونو یو بل سیاسي بهیر هم شته چې د راتلونکي جمهوري ریاست د نوماند څخه د ملاتړ په برخه کې به نظر واخیستل شي. د افغانستان لوی ملي ائتلاف هم وایي تر اوسه د 1998 لمریز کال د جمهوري ریاست په ټاکنو کې د کوم نوماند څخه د ملاتړ پریکړه نه ده کړې. خو د دغه ائتلاف ویان فضل الرحمن وریا امریکا غږ آشنا راډیو ته وویل چې ائتلاف لا هم په مشورو بوخت دی چې په ترڅ کې به پر روانو ټاکنو کې د یو نوماند څخه د ملاتړ پریکړه وشي.
په دینه ائتلاف کې نوماندان ډیر دي، مثلا کاغلی نبیل صاحب ده، شهید احمد عبدالی ده، ربانی صاحب ده، احمد ضیا مسعود ده او همداسې څو نفره نور. او همدارنګ بیرون ائتلاف څخه هم نام خدا نامزادان بیخي ډیر دي. نو تر اوسه پورې په مشورو باندې سره لګیا دي او لومړی انتخاب دا ده چې دننه ائتلاف څخه وي، او که دننه ائتلاف کې نه بریالي کیږي نو بیا بهر له ائتلاف څخه یو نوماند غوره کوي او له هغه څخه به ملاتړ کوي.
د افغانستان لوی ملي ائتلاف وایان هغه راپورونه هم رد نه کړل چې ګوندي د دغه ائتلاف ځینې غړي د جمهور رئیس غني او نورو احتمالي نوماندانو سره په ټاکنو کې د نوماندۍ پر مسلو خبرې کوي. د افغانستان د ټاکنو خپلواکه کمیسیون د مهالویش له مخې ټاکل شوی چې د جمهور ریاست د ټاکنو لپاره د نوماندانو نوملیکنه د مرغومي په لومړۍ ورځ پیل او د دغې میاشتې تر 15 ورځې پورې دوام وکړي. په افغانستان کې د جمهور ریاست ټاکنو ته د حمل یووري یو دیشتمه ورځ ټاکل شوې ده. د جمهور ریاست ټاکنو ته د چمتووالي هڅې په داسې حال کې پیل شوي چې د ټاکنو خپلواکه کمیسیون د ولسی جرګې ټاکنو د ټولو ولایتونو لومړنۍ پیلې لاندې اعلان کړي. د ټاکنو څار یو شمېر ادارې د ولسی جرګې ټاکنو د لومړنیو پیلو په اعلان کې ځنډ د ټاکنو د خپلواکه کمیسیون د کاري ظرفیت د نشوالي له امله ګڼي او د جمهور ریاست د ټاکنو لپاره د دغه کمیسیون د چمتووالو پاسو شک څرګندوي. خو د ټاکنو خپلواکه کمیسیون وایي چې کیدای شي نن به څه وخت د 15 ولایتونو لومړنۍ پیلې هم اعلان کړي. تر اوسه دغه کمیسیون د 15 ولایتونو لومړنۍ پیلې اعلان کړي. د ټاکنو خپلواکه کمیسیون وایي د ټاکنیزو شکایتونو د کمیسیون په غوښتنه د کابل ولایت د اصولو دوه اتیا مرکزونو د رایو شمیرلو بهیر نن بشپړ کړ چې ورسره به د دغه ولایت ټاکنو پیل هم د دې اونۍ تر پایه
اعلان. د امریکا غږ آشنا راډیو د هوا له لارې په منځنۍ څپه 1290 FM 3.15، د انټرنیټ له لارې پښتو VOA.
د افغانستان د اسلامي حزب رئیس ګلبدین حکمتیار ویلي دي چې ګوند به د جمهوري ریاست په انتخاباتو کې د هغه د کاندیدای ملاتړ ونه کړي. زیبا خادم په دې باره کې د حقوقي او سیاسي چارو کارپوه سید خالد سادات سره مرکه کړي.
سادات صاحب، تاسو څه فکر کوئ چې چا دغه نظریه ورکړي ده چې مثلا سو کزان کاندیدای نو هغه به دغه سی یو اجرایه ریاست لپاره کاندید هم ولري؟
د اجرایه ریاست کاندید خو معلومه خبر ده، او دغه پوسټ وسنه مسله ده 2012 کال کې د ولسمشر غنی او د ډاکټر عبدالله ترمنځ په سیاسي توافق رامنځته شو. اما اوس د اسلامي حزب مشر حکمتیار صاحب غواړي ترسو د افغانستان خلکو ته د سیاسي مانور کې او د سیاسي لوب کې په اصطلاح د داسې یو کاندید یا داسې یو ټکټ پر رامنځته کولو باندې کوشش کړي د اجرایه ریاست پوزیشن په کې اوسي. زما باور دا ده چې د مشاورینو خصوصا د حزب نهایي دریځ چې اوس وخت کې د اجرایه ریاست سره د دوی کوم اختلافات او خصوصا داسې اوازې ګمسي هم شته چې ممکن په آینده کې د اوسنی حکومت مشران دوی په خپل توافق ته ورسیږي چې اجرایه ریاست پر ځای باندې پرېږدي. نو د حزب اسلامي د مشر او د ګروپ خبر به همدغه اوسي چې حکومت باندې فشار راوړي او د اوسنی حکومت مشرانو کې چېرته هم د آینده انتخاباتو لپاره مخه کړي د دې اجرایه ریاست پوزیشن او د دې اجرایه ریاست د نتایج او خصوصا د سرنوشت لپاره باید یو واضح تګلارې ولري. زه فکر کوم چې اوسنی حکومت کې د اجرایه ریاست د پوزیشن سره اختلافات دي.
محترم سادات صاحب، فکر کوئ چې د اجرایه ریاست بیا شاملېدل په حکومت کې چې اجرایه ریاست دی وي، یعنی دا به ګټه وکړي؟
زه فکر کوم نه، ځکه د ولسمشر غنی د حکومت پر مهال باندې دغه د 2014 کال نه پدې خوا چې موږ ګورو سیاسي اختلافات او په عین زمان کې د حکومت زیاتره کمزوري د اجرایه ریاست په موجود باندې تمامېږي. یعنی د قانون څخه لري واکونه، د قانون څخه لوړ واکونه اجرایه ریاست ورکول او په عین زمان کې قانون کې تعریف نه لري، او بیا که چېرې دغه تجربه تکرار شي، زه فکر کوم چې دا به بله ناکامه تجربه وسی. او زما باور دا چې د حکومت مشرانو خصوصا هر هغه کاندید چې آینده لپاره په فکر کې ده، دوی هم توافق نه لري ترڅو داسې یو جنجالي پوزیشن یا داسې پوزیشن چې د ولسمشر سره موازي صلاحیتونه اعمالي او په قانون کې نه تعریف شوي، زما باور دا چې آینده کې بیا هم ناکامه تجربه وسی.
بل پلو داسې نظریه هم شته چې د افغانستان شرایط او حالات دا ایجاب کوي چې اختلافات زیات نشي، نو دغه اجرایه پوست باید وي. تاسو فکر کوئ چې دا اجرایه پوست شاملېدل په آینده حکومت کې د شخړو او مشکلاتو او ستونزو مخه نیسي؟
زه فکر کوم چې د اختلافات د حل لپاره کېدلی شي یو کاندید د بل کاندید سره په خپل منځونو کې سیاسي اختلافات حل کړي. اما د ملت لپاره په ټوله کې د دوو یا څو محدودو ډلو مشکل حل کېدلی شي، ولې د ملت او د مملکت مسله نه شي حل کولی؟
سید خالد سادات، د دغه اجرایه پوست یا مقام هغه عوامل، مشکلات او ستونزې چې خلکو تجربه کړي دي او معلومې دي او قانون کې هم د دې د کوم ځای نشته ده، نو ولې کاندیدان چې ځان انتخابوي ځان کاندیدوي دوی ولې دغه سیاسي اقدام کوي؟ خو دوی خپل کاندیدی په خطر کې اچوي کنه؟
د سیاسي اختلافاتو او د سیاسي ټکټونو رامنځته کولو لپاره چې ګویا د اجرایه ریاست رامنځته کېدو باندې هلکې دوی فقط یو سیاسي ټیم په رامنځته کېدو باندې فکر کوي. زیاتره کاندیدان لپاره د مطرحو سیاسي سیرو لپاره دا اوس مطرح کېږي د افغانستان په اوسني سیاسي شرایطو کې چې د سیمه کول شي اوسني خپل اختلافات څنګه حل کړي او بل اخر دی یو چوکۍ ته ورسیږي. په افغانستان کې د سیاسي وخت تر لاسه کولو لپاره دی وسیلې په توګه استفاده کوي.
محترم سادات صاحب، حکمتیار صاحب ویلي دي چې حزب اسلامي به په انتخاباتو کې د 30 سیاسي ګوندونو د ائتلاف ملاتړ وکړي او کوي. دغه ائتلاف ملاتړ فکر کوي افغانستان کې د ملي منافعو په ګټه ده؟
زه فکر کوم د حکمتیار صاحب څرګندونه په دې سره خيږي ترسو ځان لپاره یو سیاسي ځای یو سیاسي ادرس ته حزب منځ کې پیدا کاندي. اما په ټوله کې سیاسي آزاد کوشش کوي ترسو د دیموکراسي کې د دیموکراتیک پروسینو په استفاده باندې د واحد دریز لپاره کوشش کوي. ولشتہ الی اختلافات شته، ارنی اختلافات د آزادو ترمنځ دا باور زیاتول شي چې موسمی حرکتونه ممکن رامنځته شي لکه انتخابات په جریان کې. ولې په ټوله کې زه به دې باور نه مچی د آزادو ترمنځ سیاسي اختلاف یو واحد دریز ورسیږي.
ډیر زیات مننه سید خالد سادات صاحب، کور مو ودان.
دا واشنگتن څخه د امریکا ژغ آشنا رادیو اوري.
افغانستان د لومړي ځل لپاره بزګرانو ته د سلام مشورې ورکولو لپاره د کرنې د متخصصینو مرکز افتتاح کړي. ممتاز بهیر رپورت را لګړي.
لا دې ورسته افغان بزګران کولای شي چې په وړیا ډول له 150 شمیرې سره ټلیفوني اړیکه ونیسي او د کرنې په برخه کې خپل ټول ستونزې د کرنې د سکتور د متخصصینو په سلام مشورو حل کړي. د افغانستان د کرنې مالداري او بولګولو وزیر نصیر احمد دورانی د یک شنبه په ورځ د دغه مرکز د افتتاح په مراسمو کې وویل چې د افغانستان د مختلفو سیمو تر پوښښ لاندې راوستل په دغه هیواد کې د تازه کرنیزو محصولاتو د دودولو یو لاره ده چې په دې برخه کې دا مرکز بزګرانو ته سهولتونه برابرولی شي. د کرنې وزارت په دغه مرکز کې د کرنې په برخه کې متخصصین او تجربه لرونکي کسان موظف کړي سو د افغانستان په ملي ژبو د بزګرانو پوښتنو ته ځواب وایي او د کرنې د پراختیا په برخه کې له هغوی سره همکاري وکړي. خاغلی دورانی ویل زموږ سیمه ناامنه دي، زموږ د ترویج د برخې کارکونکي نشي کولای چې په فزیکی ډول د بزګرانو خدمت ته ورسیږي او د دې سیستم لاره د افغانستان هر برخه که هغه امن ده او که ناامنه ده لا دې سیستم څخه استفاده کولای شي او په همدې توګه هغه ځایونه چې سابل عبور دي واورې لري داسې لارې دي چې څوک ځان ورسولای نشي هغه سیمه هم دغه فری ټلیفون ته لاسرسی لري او دوی مدا چې دا ډیره چټکه لیکه ده په لومړي زنګ سره تاسو هدف ته رسیدلی شئ. بزګران د دغه مرکز له پرانستلو څخه هرکلی کوي او وایي چې دا به د هغوی په کرنیزو چارو کې زیاتې اسانتیاوې راولي. د شاه آغا په نوم یو افغان بزګر په دې اړه امریکا غږ ته وویل:
دا ډېر ښه معلومات دی، مثلا دا ډېر ښه هغه ده چې زراعت ته موږ رسېږي کولی شو، دا موږ ته مثلا خبر راکوي، موږ ته مثلا دا شماره چې موږ ته هغه شي زر پروګرام راکوي. مثلا دغه بابت د قانون کې مثلا موږ پوښتنه وکړو چې ما دا کومه سبزیجات مثلا مولیګه کې یا ګاشنی دغه شیانه چې وکړو دا شماره ته موږ تماس ونیسو، دا موږ ته مطمئن حواله کې مثلا ډېر ښه کار دی.
په همدې حال کې د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت وایي چې د الکترونیکی یا ډیجیټل اقتصاد 15 کلن ستراتیژیک پلان یې جوړ کړی چې یو برخه یې الکترونیکی کرنې یا ای اګریکلچر ته ځانګړې شوې ده. د مخابراتو وزیر شهزاد ګل آریوبی دغه مراسمو کې وویل چې د کرنې په یو اپلیکیشن باندې کار روان کړی دی او تر راتلونکو دریو میاشتو پورې به یې بشپړ کړي. هغه زیاته کړه چې په زیرک ټلیفونونو کې د دغه اپلیکیشن په نصبولو سره بزګران خپل کرنیز مهارتونه لوړولی شي.
اکثره هیوادونه په زراعت کې او په دې سکتور د زراعت کې ټکنالوژي نه ډیره استفاده کوي، او خصوصا د معاصر ټکنالوژي نه چې دوی څنګه کولای شي د خپل زراعت ته رشد ورکړي او د دوی ښه مدیریت وکړي تولیدات لپاره. او اوس افغانستان هم د دې ورو ورو د عصري ټکنالوژي نه ګټه اخلي او د دې خواته داخلو په حالت کې دی.
کمینولا چې په خوست ولایت کې بزګری کوي په آنلاین بڼه د بزګرانو د ستونزو د هواري په برخه کې د دغه اپلیکیشن جوړول ګټور ګڼي. نو موړی امریکا غږ ته وویل:
د پوسټه بزګران کولای شي چې پلان وخت خپل ستونزې حل کړي، او د آنلاین پوسټه کولای شي چې پلانډه مودا کې خپل کرنیز ستونزې چې د حل او فصل لپاره د سره تماس یا اړیکه ونیسي.
د افغانستان د کرنې وزارت له نوې ټکنالوژۍ څخه په استفادې د بزګرانو لپاره د اسانتیا او د برابرولو سربیره د خپل سیمایزو مامورینو د ظرفیتونو د لوړولو په برخه کې هم یو لړ اقدامات ترسره کړي دي. د کرنې وزیر نصیر احمد دورانی وویل چې د ترویج د برخې مامورینو لپاره یو معلوماتي سیستم جوړ کړی چې گرین ټاب نومیږي. د هغه په وینا په دغه سیستم کې برېښنایی کتابتون او د کرنیزې پوهنې بانک شامل دی او مامورین د کرنې په ټولو برخو کې د خپلو معلوماتو د بشپړولو لپاره د دغه سیستم د پاسورډ په ترلاسه کولو سیستم ته دننه کېدلی شي. دغه راز د کرنې وزارت د کښت حاصلاتو ټولو او نورو پرمختللو کرنیزو مهارتونو په اړه د بزګرانو د پوهاوی د کچې لوړولو لپاره سکال 1500 ویډیویي کلیپونه هم ثبت کړي او د مخکښو بزګرانو په واکې ورکړي دي. ممتاز بهیر، آشنا رادیو، کابل.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
پرون دوشنبه په اسلام آباد کې د زلمی خلیلزاد په مشرۍ د امریکایي هیئت او په دوحې کې د طالبانو د استازو ترمنځ د افغانستان د سولې د پروسې د چټکولو په خاطر خبرې کیږي. د پاکستان صدر اعظم عمران خان ویلي دي د نننې غونډې لپاره پاکستان لا راوار کړه. تاریخ لیکونکي حاجی ولی محمد او د افغانستان د علومو د اکیډمۍ پخوانی غړی ننګیال بسر کې په دې باور دی که خنیت موجود وي خلیلزاد یو تجربه کار او پوخ ډیپلوماټ دی، کوششونه به یې نتیجه ورکړي. هغوی دغه خبرې د سید سلیمان شاه په یو ټلیفوني مرکې کړې دي. د دې مرکې وروستۍ برخه تاسو ته در اورو.
کم کوششونه چې د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنی چارو د وزارت ځنګړي استازي زلمی خلیلزاد اپیل کړی دی او د سیمې ته دریم سفر دی، تاسو فکر کوئ چې د دې اتلس کلن نورین د پای ته رسیدو سبب به شي او کنه؟
ولی نه بچا څه په دنیا کې داسې ستونزه نشته چې دا حل دی موجود نه وي، او دا ډیر اغیزمن سفارتکار دی زلمی خلیلزاد. د بون په غونډه کې چې پر 15 دسمبر 2000 لومړی کال وسول، په هغه کې څه تیروتنې وسوې، زه ګمان کوم چې دې ازاله زلمی خلیلزاد په ښه توګه کولی شي. پکار دا ده چې خپل تاریخي او ملي مسؤلیتونه افغانان درک کړي. دغه وخت بچا صاحب تاسو در معلومه ده افغانستان د سخت ناورین سره که د جنگ دی که د کاختل دی دغه سره مخامخ دی. دنیا کې څلوېښت لکه اواره ګرځي، ملکونه پنانو ورکوي را چړي، اقتصاد ډېری وړي دی د افغانستان. رحمان بابا یو شعر دی وایي: واړه د خپل ځان په نظر ګوره که دانا یې، ای او درحمان جهان ټول او درحمان دی. د افغانستان چې دا پر تخت باندې ناست یې حرام خلک ژوند کوي، نو هغه دې د دغه در په در اواره ملت وستونزو ته وګوري چې د یوې خوا جنګ پر مسلط دی، د بلې خوا نیستي د فقر دی، د بلې خوا د پناه ځای نه لري. تر دې دې رحم وکړي د افغانستان راتلونکي ته دې وګوري. یو ښه چانس موجود دی دا چې مطبوعاتو ته بچا صاحب موږ ګورو. په اول قدم کې باید د تبلیغاتو څخه، د منفي تبلیغاتو څخه ډډه وشي. اړوند لوري باید په بل کې منفي تبلیغات ونه کړي. په دویم پړاو کې بچا صاحب دغه په تور لیست کې چې کوم نمونه دي
بلې
د طالبانو مشرانو د ښه نیت له مخې دا راووځي. بندیان که د حکومت وي که د طالبانو، باید دا خوشي شي او یو اوږدمهاله اوربد وشي. د افغانستان د سرحداتو چې اوس سرحدات که د پاکستان د خوا دي که د خوا دي د ایران د خوا دي، د دې سمه ساتنه نه کېږي. په ګډه حکومت مخالفین د خپلو سرحداتو د دې دغه وکړي، او افغانانو ته لږ یو داسې ماحول ورجوړ کړي چې دوی سره کښېني او د افغانستان د راتلونکي به فکر وکړي. دغه پیسې چې د مخالفینو د خوا یا د حکومت د نیټو د خوا پر جنګ مصرفېږي، که دا د افغانستان پر بیا ودانولو باندې مصرف شي، اوبوي حکومت د دواړو لورو په خوښه جوړ شي او د سم د لارې بل حکومت راشي، نو دا به د افغانستان او د افغانانو په ګټه یو کار وي.
بسلګه صاحب،
په دې باندې د ټولو نظر دا دی د افغانانو چې باید هغه څه چې دوی د افغانستان څخه غواړي هغه باید مطرح کی، او د نړیوالې ټولنې د خوا څخه، د ملل متحد د خوا څخه، د دغه ناستو ولاړو د لارې څخه په خوله چې یو څه وایي او په عمل کې بل ډول کوي. موږ تاسو پوهیږو چې د افغانستان جنگ طولانی دی، د ډېره وخته څخه د څلوېښت کاله پر افغانستان باندې دغه حال دی. د جنگ انګیزه او علت هم په ډېر واضح شکل باندې معلوم دی چې همسایګانو د خوا څخه په مستقیم او غیر مستقیم ډول باندې لاسوهنې روانې دي، او په ډېره بیا د پاکستان د خوا څخه په معلومدار ډول باندې د افغانستان په کورنیو چارو کې مداخله کیږي. صداقت باندې دغه پرابلم د افغانستان سره چې دی لري، دا مطرح کې چې موږ باید څوک افغانان باید څوک چې دا مسله حل شي او سوله راشي افغانستان ته.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده VOA پښتو.
د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر ویلي چې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د ترکیې جمهور رئیس رجب طیب اردوان ته ډاډ ورکړی دی چې واشنگټن انقرې ته د فتح الله ګولن د سپارلو په مسلې غور کوي. په موکړی د امریکا غږ دی رپورټ ته زموږ همکار سید بختیار شاید تاسو وړاندې کوي.
په دغه ملا فتح الله ګولن باندې په ترکیې کې د 2014 کال د ناکامې نظامي کودتا د تنظیم الزام لګیدلی دی. د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوغلو د امریکا د ان بی سی ټلویزیون شبکې سره په خپلو خبرو کې ویلي، کله چې جمهور رئیس ترامپ په ارجنټاین کې د جی شل یا د صنعتي ملکونو د مشرانو د عالي غونډې په موقع د ښاغلي اردوان سره ملاقات درلود، نو هغه وویل چې واشنگټن انقرې ته د فتح الله ګولن د سپارلو په موضوع کار کوي. دغه اویا کلن ګولن چې یو وخت د ترکیې د جمهور رئیس رجب طیب اردوان متحد وو، اوس یې ځان پخپله تبعید کړی او تقریبا 2 لسیزې کېږي چې د امریکا د پنسلوانیا په ایالت کې ژوند کوي. په دغې ناکامې کودتا کې عسکرو، ټانکونو او هلیکوپټرونو د ترکیې په پارلمان حمله وکړله او بې وسلې ملکیان یې ووژل. په دغې ناکامې کودتا کې تقریبا 300 تنه مړه شوي مگر د ترکیه د جمهور رئیس رجب طیب اردوغان وفادار قواوی په دې بریالی شوې چې دغه کودتا خونسا کړي. د دغه ناکامې کودتا نه وروسته د ښاغلي اردوغان په امرونو د ژورنالیستانو، علمي شخصیتونو او د حکومتي مامورینو په شمول په زرګونو خلک زندان شول. او ویل کېږي چې د دغه کودتا نه وروسته تقریبا 70,000 خلک په زندان کې اچول شوي او 168,000 نور د کارونو نه برطرفه شوي دي. د امریکا په خوانی جمهور رئیس باراک اوباما ویلي وو چې هغه معلومات چې ترکیه د ښاغلي ګولن د سپارل لپاره مخې کړي هغه د دغه کار لپاره کافي نه وو. د ترکیه د بهرنیو چارو وزیر ښاغلي چاوغلو ویلي چې د په دې وروستیو ورځو کې د ښاغلي ګولن د ټولنې د مالیاتو په باب د اف بی آی مهم تحقیقات مشاهده کړي دي. په خپله ښاغلي ګولن په 2018 کال کې په ناکامې کودتا کې لاس لرل رد کړي دي، مګر د ترکیه جمهور رئیس رجب طیب اردوغان ویلي دي چې حکومت داسې هڅې پیل کړي چې د ښاغلي ګولن د ملاتړ کوونکو مالي منابع په نښه کړي.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.5.
په واشنگتن ډی سی کې یو شخصي کتاب فروش د امریکا په پایتخت کې د کلتور د معرفي په باره کې مشهوره شوې ده. پام وکړئ، د امریکا غږ د رپورټ ته ضامن مومندي درته در اوروي.
د امریکا په پایتخت کې دغه د پالیټکس او پروز کتاب فروشي او د کافی رستورانت یو له مشهورو کتاب فروشيونه ده. دغه کتاب فروشي تقریبا 15 کاله پخوا پرانستل شوې ده، کلتوري مرکز شوې ده او سیلانیان، د ادبیاتو ماهران، مشهور لیکوالان او قوي سیاستمداران راجلبوي. د میاشتنۍ مجلې امریکن انټرست مسؤول مدیر دامیر ماروزیک نوای:
So Politics and Prose is just one of these cultural institutions here in Washington DC. It's really important and it's thriving. It's very good because
Politics and Prose adalta po Washington DC ki wal kulturi musonada da waqan muhimada aw parmuktak kawida de ra khada zaka da da hago khalko sara alaqa lari che da adabiyato po barak tawajjuh lari aw po mumito ga da alemanu kitabuna ratolawi da yawa tolana jodawi parawun ki da Politics and Prose په کتاب فروشي کې د خپل لیکوالانو لپاره د سیالۍ کولو غونډې جوړوي چې لیکوالان پکې دلته خپل کارونه معرفي کړي. بیل هیلری کلینټن او باراک اوباما ته یې بلنه ورکړه، مګر د جی کی رولینګ او هندول اصلا برطانوي سلمان رشتي په شان لیکوالان هم را جلب کړل. لیکوال جیمی سسکندن په سیاست باندې د ټکنالوژۍ د تاثیر په باره کې خبرې وکړې. د دلته په لسیزو راځي او حتی د خپل کتاب له خپرېدو نه د مخه دلته راته. لیکوال جیمی سسکندن وای:
This is a legendary bookshop in Washington DC. When I was an intern in Capitol Hill here 10 years ago, I used to come here and wander around and spend all of my very limited income.
دا دلته په واشنگتن ډی سی کې یو افسانوي کتاب فروشي ده. کله چې ما په کانګرس کې د ستاج دوره تیروله، زه به دلته راتلل. ما په شاوخوا کې به ګرځېدم او ما به خپل ټول محدود عاید مصرف کاوه، ځکه نو د لیکوال په حیث چې د دغې کتاب فروشۍ د لیدو لپاره بیا راغلم ډیره هیجانوونکې ده. کارکونکي پر معلومات دي او زر مرسته کوي، او ځینې سیلانیان وایي د آنلاین لارې سودا کول په دغه کتاب فروشۍ کې د سودا کولو سره نشي مقایسه کېدی. کشتی آن ان وای:
I love bookstores. I'm like a total nerd, so I always
زه د کتاب فروشیو سره مینه لرم. زه بالکل بې غرضه یم، ځکه نو زه تل په امازان کې کتابونه ګورم، مګر داسې احساس نه ورکوي لکه یو څوک چې کتاب په لاس کې ولري او ویلولي لمس کې او سکینې کې.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.5. قدرمنو اوریدونکو، تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه زموږ سهارنۍ خبری خبرونه واوریده. موږ تاسو نه په دې هیله اجازه غواړو چې زموږ خبرونه به یو اوریدلې وي. ستاسو نه زموږ خبرونه اوریدل پاتې شوي وي، نو کولای شئ چې زموږ په ویب پاڼه باندې واورئ اوس د دری برخې خبرونه شروع کیږي، هغه اوریدل مه هیروئ.